بر باشید که اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید
مصطفی صدیقی. تاسو ستړی مشی مننه در څخه کوم او د ازادي راډیو ته تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سفر څارلی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو جزئیات ترسره شریکوو چې د افغانستان مسلې ته هم د امریکا ملت ته په خطاب کې اشاره کړې ده. او د ولسمشر غني څرګندونې لرو چې وایي په افغانستان کې د ملکیانو د وروستیو وژنو غچ اخلو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان چارواکو سره د تروریزم په اړه وشخېده. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې واړه سیاستونه په امنیتي ځواکونو کې ځای نه لري. او د امریکا ولسمشر خپل ملت ته کلنۍ وینا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. دا د امریکا ملت ته د ولسمشر په توګه د لومړنۍ کلنۍ وینا ده. په دې وینا کې د امریکا جمهور رئیس وویل چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره به په ګډه باندې د افغانستان کې جګړه مخته بوسنی. او ده وویل چې د جګړې بڼه په افغانستان کې بدله شوې ده او اوس یې خپلو پوځیانو ته په دغه هیواد کې د عملیاتو پراخ واک ورکړی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه جزئیات درسره شریکوو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جان جی سلوان د سیشنبی پروس په کابل کې وو او د غلطې له افغان چارواکو سره د سیمه ایز ترهګرۍ په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي سلوان په دې سخت وخت کې له افغانستان سره د امریکا په قوي ملاتړ ټینګار وکړ. هو همدارنګه د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په شریکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پارک له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله په شمول لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز تړون د عملي کېدو په برخه کې په شویو پرمختګونو هم شغېدلی دی. جان سلوان په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر پاکستان انتقاد کړی و او ویلي و که پاکستان ترهګرو سازمانونو ته د خوندي ځالو د ورکولو لړۍ روانه وساتي نو د امریکا متحده ایالات پر سره کار نشي کولی. ولسمشر اشرف غنی وایي په ټول توان به د افغانانو د توی شوي وینو غچ واخلي. نوموړي د سېشنبې په ماښام په وزیر اکبر خان جومات کې تر لمانځه وروسته دغلته راټولو شویو خلکو ته په خبرو کې وویل د افغانانو روانه وژنه د ټولو اسلامي انساني او افغاني ارزښتونو خلاف ده او په ټول توان د خپلو هیوادوالو د وینې غچ اخلو. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه په امنیتي ځواکونو کې پر اصلاحاتو او په کې د مکافاتو او مجازاتو په عملي کولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه
سیاست های کوچک باید
د قوی امنیتی و دفاعی ما جای نداشته باشه. امروز وړه سیاستونه باید زموږ په امنیتی او دفاعی ځواکونو کې ځای ونه لري. نن د دې هیواد رښتینی بچیان قرباني ورکوي. دوی باید بشپړ ملاتړ ولري. دلته زما له تاسو سره واضح شونه ده چې هم د کابل او هم د ټول افغانستان د خلکو د امنیت لپاره لازم اقدامات کوو. ولسمشر غنی په دې اړه حسی مشخص اقدامات یاد نکرل خو تر دې مخکې ویان شاو حسین مرتضوی د سیشن بی پورست ازادي راډیو ته ویلی وو طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د مسکو پولیسو د روسیې د اپوزیسون د یو سیاستوال الکسی نوالنی دوه پیژندل شوي همکاران نیولی دي. دا کسان غیر قانوني مظاهرو ته د خلکو په هڅونې تورن شوي دي. د الکسی نوالنی ویان کیرا یرمش او روسلان شودینوف چې د نوالنی د یوټیوب چینل یې چلاوه د سېشنبې په ورځ د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شول. ټاکل شوې ده چې دا دوه کسان نن په محکمه کې حاضر شي. خپل الکسی نوالنی د جنوري په 28مه نیټه هغه مهال چې غوښتلې په مسکو کې یو لاریون سره یو ځای شي نیول شوی و. خو د لاریون تر پای ته رسیدو وروسته خوشی شو. په روسیو کې د انتخاباتو د تحریم په پلوي لاریونونو کې د ګډون له کبله په ټوله روسیه کې 350 کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورید د دوشنبې په ورځ په روسیه کې د سیاسي مخالفانو نیول کېدو ته په اشاره وویل پیاوړي سیاستوال د خپلو رقیبانو له غږ نه ویریش. روسیا پرون د سوچی په تفریح شار کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس چې د سوریې د ملي ډیالوګ د کانګرس په نوم جوړ شوی و، د سوریې د اپوزیسیون رهبرانو ورسره پریکون وکړ او همدارنګه بریتانیا، فرانسې او امریکا هم په کې له ګډون کولو ډډه وکړه. هغه اعلامیه کې چې د دې کانفرنس په پای کې خبره شوه، د سوریې پر ځکنې بشپړتیا پکې ټینګار شوی دی او پکې غوښتنه شوې چې د سوریې راتلونکي دي د ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې وټاکل شي. په اعلامیه کې بشار الاسد ته چې له 2000 کال راهیسې واکمن ده اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې د سوریې امنیتي ځواکونه دي وساتل شي. لویدیز بیا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د جلا خبرو ملاتړ کوي چې تر اوسه د سوریې د کورنۍ جګړې په پای ته رسولو کې ناکامي شوې دي. د دې خبرو اترو وروستی پړاو تیرونی په ویانا کې و. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د امریکا د جګړې ډول بدل شوی دی. وړاندې په دې اړه جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان ولسمشر طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو ته خبرداری ورکړ.
انتقام امر خداوند جل شانه است. باور داشته باشید زغت اخلم د دې ملت په اراده باندې بزلو دوی نه غټ.
تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې واشنگتن به له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. دا موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره شریکه کړې.
د دې بمونو چې کابل کې وشو یو وخت قرباني صلح به وي. فکر نه کوم چې نه افغان حکومت د دې لپاره تیار وي چې طالبانو سره په دغه شرایطو کې خبرې وکړي او نه امریکایان.
د امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان چارواکو سره د تروریزم په اړه شخیدل دي. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانې خبرونې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل ملت ته کلنۍ وینا څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. په کلنۍ وینا کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژۍ ته اشاره وکړه او وی ویل چې اوس موږ د جګړې بڼه هلته بدله شوې.
As of a few months ago, our warriors in Afghanistan have new rules of engagement.
له څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې زموږ د جګړې ډول بدل شوی دی. زموږ له افغان شریکانو سره زموږ پوځیانو په مشخصو قیوداتو کې عمل نه کوي او نورو دښمنانو ته وار لمخه نه وایو چې زموږ پلان څه دی. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اګست په وروستیو کې خپله ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې بیا انتقاد وکړ چې پخوا امریکایي ځواکونو ګڼ تروریستان نیولي وو او بیرته یې خوشې کړي دي چې تر دې وروسته به داسې نه کېشي.
In the past, we have foolishly released hundreds and hundreds of dangerous terrorists only to meet them again.
پخوا موږ په سلګونو خطرناک ترهګر خوشې کړي، بیا مو د جګړې په ډګر کې بیا نیولي. د داعش د مشر البغدادي په ګډون کسان نیول شوي وو، بیرته خوشې شوي دي. دی وایي زنن به ژمنه وکړم او دفاع وزیر ماتس شکار کوي. د امریکا جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې ترهګر تر جنایتکارانو بدتر دي او دا هم وویل چې د ګوانتنامو زندان چې پخوا په امریکا کې ویل کېدل چې دا به بیرته وتړل شي، دوی ویل چې ګوانتنامو زندان به پرانیستی وي. او جمهور رئیس ترامپ له کانګرس وغوښتل چې د امریکا د پوځیانو بهرنۍ لګښت ته پام وکړي او کانګرس باید داسې پریکړې وکړي چې د امریکایي ځواکونو بودیجه زیاته کړي. تر ډیره پورې د امریکا جمهور رئیس په خپل کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصاد په باره کې وویل، د هغو خبرو ته اشاره وکړه چې په امریکا کې په تیر یو کال کې څومره نوي کارونه پیدا شوي دي. ده وویل چې په دې یو کال په ترڅ کې 2,400,000 نوي کارونه پیدا شوي دي. همداراز د اسهامو په برخه کې ویل چې د امریکا په خاوره کې د اسهامو ارزښت په تیر یو کال کې زیات شوی دی. او جمهور رئیس د امریکا جمهور رئیس د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه، د بیا هم په دې باندې ټینګار وکړ چې د خاصو قواعدو په ترڅ کې به د کډوالو مسله په امریکا کې وڅېړل شي، او د دې له خاطره چې د کډوالو په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس په وینا غیر قانوني کډوال امریکا ته رانه شي، هغه کډوال چې له ترهګرو سره لاس لري، نو په دې برخه کې به ډېر احتیاط وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په کابل کې له لوړ پوړو افغان چارواکو سره په وروستي امنیتي وضعیت راتلونکو انتخاباتو او سیاسي ثبات خبرې کړې دي. جان سلوان پرون کابل ته ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې شوی چې افغان چارواکي وروستیو خونړیو بریدونو غوسه کړې دي. افغان ولسمشر پرون ماښام د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې لمانځه وروسته په جماعت کې راټولو شویو خلکو ته په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانانو د وینې غچ په واخلي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي سولیوان په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان شپږ میاشتې پوره کیدونکې دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان په کابل کې له چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې، څو په دې سخت وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په قوي ملاتړ ټینګار وکړي او په افغانستان کې د روان کړکیچ د سوله ییز هواري لپاره په شرایطو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له ولسمشر غنی سره د سیمه ییزې ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. ښاغلی مرتضوی وایي دواړو لورو په اصلاحاتو، اقتصادي پرمختګونو، ښې حکومتولۍ، له سیمه ییزې ترهګرۍ سره پر مبارزې او راتلونکو پارلماني او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په چمتووالي بحث او خبرې وکړي. شاه حسین مرتضوی زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزو همکاریو د تړون د عملي کېدو په برخه کې په پرمختګونو هم بحث وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دا خر د طالبانو وروستیو خونړیو بریدونو ویرجن کړی او افغان چارواکي په غوسه کړي. په دې لړ کې افغان ولسمشر اشرف غنی د سی شنبې په ورځ د ماښام لمونځ د وزیر اکبر خان په جماعت کې وکړ او تر لمانځه وروسته یې په جماعت کې راټول شوو خلکو ته خبرو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانانو د وینې غچ په واخلي.
انتقام امر خداوند جل شانه هوس، باور داشته باشین زه غچ نیست اخلم.
ولسمشر اشرف غنی همدارنګه په امنیتي ځواکونو کې پر اصلاحاتو او پکې د مکافات او مجازاتو په عملي کولو هم ټینګار وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې نه یوازې د کابل د امنیت بلکې د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره به جدي اقدامات وکړي. ولسمشر په دې اړه هسې چې تمه یې کېده مشخص اقدامات یاد نه کړل، خو تر دې مخکې ویان شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا ویلي چې په افغانستان کې وروستیو حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې له وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره په لیدنه کې ویلي وو چې امریکا نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. همدارنګه افغان حکومت هم په کابل کې له وروستیو خونړیو پیښو وروسته ویلي چې سوله به د جګړې په ډګر کې ترلاسه کړي او خپل ولسمشر اشرف غنی هم د انتقام پر اخیستو ټینګار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وروستیو پیښو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا پالیسي بدله کړې؟ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د جنوبي او مرکزی اسیا د پروګرامونو د څانګې مشر برمک پژواک وایي فکر نه کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نه کولو په اړه دي د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې د امریکا په پالیسي کې کوم بدلون بي. لبرمک پښواک سره اجمل ان مرکه کړي. شغل پښواک د دې مرکه په پیل کې وویل
فکر کوم چې دا د سولید یا د سولید پرمختګ د دې خبرو او د دې بمونو چې کابل کې وشو یو وخت قرباني صلح به وي. زه فکر کوم چې دا د سولې چارو کې سکتګي او ماتلي راغلل. فکر نه کوم چې نه افغان حکومت د دې لپاره تیار وي چې طالبانو سره په دغه شرایط کې خبرې وکړي. نو امریکایان ځکه چې طالبان وښودل چې دوی د سولې سره کومه علاقه نه لري او د دوی هغه اولیت چې ده جنګ کې ده او د خلکو وژل دي او دغه کار یې په کابل کې وکړ، دغه کار یې په جلال آباد کې وکړ، دغه کار یې په کندهار کې وکړ.
ښاغلی پژواک، په تیره یوه نیمه لسیزه کې ولیدل شول چې د امریکا او افغان حکومت د پوځي هڅو سربیره د طالبانو فعالیتونه کم نه شول. اوس تاسو پر دې ډلې او نورو وسلوالو ډلو د نظامي لاسبري امکان څومره وینې په افغانستان کې؟ په ځانګړې توګه د ولسمشر ټرمپ د جنوبي اسیا دغه د نوې پالیسۍ عملي کېدو ته په پام،
متاسفانه د نظامي لار هم نشته دی دا جنگ لپاره. نه طالبان په دې په جنگ کې به کامیابه وشي، نه د افغانستان حکومت کامیابه وشي. خو دا کولی شي چې فرضاً د امریکایان افغان حکومت دوی کولی شي طالبان مشران ووژي، ووژني، د نور بمونه به واچوي افغانستان کې، نور خرابي به راشي. نو جنگ باید چې تاسو نه کتل شي چې جنگ د لاره ده، جنگ د لاره نه ده. باید دوی خبرو کې مذاکراتو په میز باندې یو بل سره کینی، ځکه چې یوازنی لار د دې جنگ د ختمول دپاره هغه ده چې دوی یو بل سره په تفاهم او په یو مشترک کور چې د دوی افغانستان ده د هغې دپاره یو بل سره خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې طالبان هم ویل کېږي په څو ډلو ویشل شوي دي او افغان حکومت هم وایي چې پر طالبانو سربیره له ګڼو نورو وسلوالو ډلو سره دوی مخ دي په افغانستان کې، په داسې شرایطو کې تاسو د تخنیکي پلوه څومره د سولې خبرې ممکنه بولئ؟
دا هم ډېره مشکل خبره ده، ځکه چې طالبانو سره چې تاسو وایي یو واحده مرکزیت دوی سره شته نه دي. خو بیا هم طالبان دا نور نه ښه دي په دې لحاظ باندې چې تر اوسه یو څو ګروپونه چې دي دوی هم بیا هم په خپل منځ کې داسې غټ ګروپونه دي. مثلا د طالبانو د هغه سیاسي دفتر چې قطر کې شته دي، هغه هلته خلک شته دي چې دوی د طالبانو مشتابه سره چې په پاکستان کې دي هغوی سره د نږدې تعلقات لري، یا د طالبانو هغه کویته شورا چې دا د ډیرو په افغانستان کې د دوی ډیر قمندانان نشته دي چې بیا دوی ورباندې نفوذ لري. خو بیا هم د طالبانو سره کېدای شي یا پاکستانیان سره چې خبره وشي د طالبانو دوی کولی شي د پاکستان سره کسان راولي. خو دا نور ګروپونه چې شته دي دوی ځینې بالکل افغانان نه دي، ځینې داسې ګروپونه دي چې فقط یو منطقه کې دوی فعالیت کوي او اکثره دوی د انټرنیشنل تورستان دي چې افغانستان ته راغلي دي او ته داخلانه چې پیدا شوی ده د حکومت بالکل هلته کنټرول نه لري، حکومت نشته دي هلته. نو دوی دا خلګه دکه کړې ده ته راغلې ده، هغوی سره ما خل چې نه د دې وخت شته چې خبرې وشي او نه باید چې دوی سره خبرې وشي، ځکه چې اصلا افغانان دي نو افغانستان کې هېڅ دوی بزنس نشته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د جنوبي مرکزي آسیا د پروګرامونو د څانګې مشر برمک پښواک.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نړۍ یو شمیر مشهور رسنیو په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر مسلې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې له خونړیو پیښو څرګنده شو چې د امریکا پالیسۍ څرنګه په دې هیواد کې ناکامې دی شي. ورسپانې یو شمیر هغو بریدونو ته چې په کابل او ولایتونو کې وشول اشاره کړې ده. د دې اکثرو حملو مسؤلیت طالبانو منلی دی. تر دې بریدونو وروسته ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل چې متحده ایالاتونه به له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. ټرمپ طالبانو ته د بې رحمه خطاب وکړ چې د ده په وینا ماشومان او ښځې وژني. واشنگتن پوسټ لیکي وروستیو سختو شخړو د افغانستان یو ځورونکی واقعیت رابرسیره کړی. داسې واقعیت چې د امریکا په مشۍ د ائتلافي ځواکونو له 14 کلنې جګړې وروسته بیا هم ښکاري چې طالبان او نورې تروریستي ډلې یو ځل بیا پیاوړې شوي دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د ستونزو په اړه د امریکا پالیسي جوړونکي وړاندنې دي او په خپله ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې به خپل ځواکونه له 8500 ته زیات کړي. ټاکل شوی ده چې په لنډو وختونو کې تر 1000 ډیر نور امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي. نېشنل انټرېست خبرونه هم په افغانستان کې روسي بریدونو ته اشاره کړې او د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي څېړلې ده. د دې خبرونې په باور د ټرمپ اداره نه غواړي چې د امریکا د مخکینی مشرتابه هدفونه تعقیب کړي، هغه هدفونه چې پکې د ګرځنده افراطي وسلوالو ګواښونه له منځه یوړل شي او د طالبانو له کمزوري کولو سره دغه ډله د سولې خبرو ته مجبوره شي. نېشنل انټرېست لیکي د ټرمپ اداره بیا د دې پر ځای پر پوځي فشارونو تکیه کړې او هڅه کوي پر پاکستان ډیپلوماتیک فشار زیات کړي پر هغه هیواد چې د افغان طالبانو اکثریت مشان پکې میشتي. د خبرونې په وینا د ستراتیژۍ له مخې د امریکا پوځي فشار به د افغانستان په جنوب برخو کې وضعیت شایي بدتره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس په یوه نړیواله مسله راوخلو وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا خزانه وزارت د سیشن بی پروس د هغو کسانو لست خپور کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې مهم کسان ګڼل کیږي. د امریکا لخوا د دې کسانو څارل او په اړه یې څېړنه د دې احتمال رامنځته کوي چې پرې بندیزونه ولګول شي. د روسیې سر اعظم ویلي دي دا کار په د امریکا او روسیې اړیکې د یوې اوږدې مودې لپاره خرابې کړي. تفصیل د اجمل انپور راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د 210 روسی میلیارډرانو او چارواکو یو لیست خپور کړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان ګڼل کیږي. د سې شنبه په ورځ د کرملین راپور تر سرلیک لاندې خپور شوی دی لیست کې 114 روسی سیاستوال او 69 روسی میلیارډران شامل دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پانګه او ځواکې له ولسمشر پوتین سره د اړیکو له لارې ترلاسه کړي. تمه کیږي چې د روسیې د ولسمشرۍ په هغه انتخاباتو کې به چې د مارچ په 13 نیټه ترسره کیږي ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د 6 کلونو لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه خپلواک وساتي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین د روسیې د یرغل او د مسکو د ځینو نورو اقداماتو چې امریکایي چارواکو د اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیست خپرول غندلی. نوموړي د روسیې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل انتخاباتي کمپاین د مهمو غړو سره په یو غونډه کې وویل
за каждым из этих людей
за غلی پوتین وای په دې ریپورت کې د یادو شو افراد او جوړښتونو تر شا زموږ د هواد ادی وګړي کارګری ډلې او زموږ بشپړې صنعتي ټولنې دي. په حقیقت کې موږ ټول یو څلو شپک سلوي خپلونه روسان په دې لیست کې شامل
په کوم څه سپیسک.
د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف هم ویلي چې د امریکا د حرکت بدې ویوګدي مودې لپاره د روسیې او امریکا اړیکې زیان منی کړی. د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی دا راپورت پر روسیې بندیزونه نه لګی او د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې هم کانګرس ته ویلي چې دمګړی به پر روسیې نوی بندیزونه ونه لګی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ټویټر له لارې د دې ریپورت خبرېدل ستایلی او د روسیې د تیری په وړاندې ښه اقدام بللی. د امریکا استخباراتي ادارو د 2018 میلادي کال په جنوري کې ویل دوی باور دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغو انلاین تبلیغات او حق کولو امر ورکړی و چې هدف یې د دې انتخاباتو بې اعتباره کول، د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن کمزوري کول او د جمهوری غوښتونکي ډونالد ټرمپ د بری چانس زیاتول. خو کرملین د امریکا په انتخاباتو کې د هر ډول مداخلې تورونه رد کړي.
د امریکا او د روسیې د اړیکو په اړه مو اوریدل چې روسیې خبرداري ورکړی دی چې د امریکا له روسیو هڅو سره چې د هغو کسانو لیست په د امریکا خزانه وزارت د سیشن بی پروسه یو شمېر کسانو لیست پور کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې مهم کسان ګڼل کیږي او د امریکا لخوا د دې کسانو څارلو په اړه یې څېړنه پیل کړې ده. روسیه ویلی دی چې لدی سره د امریکا او روسیه اړیکې د اوږدې مودې په مخه خراب شي. وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې سویدن غواړي چې په 2 میاشتو کې په مرکز سټوکهولم کې به موټروانه سرویسونه فعال کړي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو.
دی یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي په سپو کې پروګرام کې سبا د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې له وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره په لیدنه کې ویلي وو چې امریکا نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. همدارنګه د افغانستان حکومت هم په کابل کې له وروستیو خونړیو پیښو وروسته ویلي دي چې سوله به د جګړې په ډګر کې ترلاسه کړي. او په خپله ولسمشر اشرف غني پرون د کابل په وزیر اکبر خان جومات کې د ماښام له لمانځه وروسته یو شمېر لمونځغاړو ته وویل چې د افغانستان له دښمنانو به انتقام واخلي. آیا په افغانستان کې سوله ممکنه ده وروسته له دغو خونړیو پیښو؟ په دې اړه د ازادۍ په صفو کې پروګرام کې سبا د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو د مازدیګره له میلمنو سره بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او خپل نظر د خپرونې له میلمنو او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. اوس پراشو د سویډن مسلې ته او یو په زړه پورې مسلې ته. سویډن غواړي چې په څو میاشتو کې په مرکز استوکهولم کې بې موټروانه سرویسونه فعال کړي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سویډن غواړي چې په شپږو میاشتو کې په پلازمینې استوکهولم کې بې چلوونکي یا اتومات برقي یا الکتریکي بسونه فعال کړي. اریکسن مخابراتي کمپنۍ د سویډن د یوې ترانسپورتي کمپنۍ په همکارۍ دا پروژه اجرا کوي. برقي موټر اوس په ډیرو هیوادونو کې عام شوي، خو سویډن به یو له هغو لومړنیو هیوادونو څخه وي چې بې چلوونکي بسونه د عامه ښاري ترانسپورت لپاره کاروي. تر سویډن وړاندې په هالند کې دا ډول بسونه ازمویل شوي او نتیجه یې بریالۍ وه. البته په هالند کې دا هڅه د تجربې تر حده پاتې شوې ده. تر دې پخوا ګوګل او ځینو نورو کمپنیو بې چلوونکي موټر ازمویلی دي. په سټاکهولم کې چلیدونکي بې چلوونکي بس به یولس تنه سپرلي وړیا لیږدولی شي. د دغو بسونو سرعت به په هر ساعت کې 40 کیلومتره وي. دا بسونه به د ښار په واټونو کې د پلیو، بایسکل ځغلوونکو او نورو موټرو ترڅنګ بې خطره فعالیت کوي. د دغو بسونو اوتومات وسایل او سینسرونه اریکسن شرکت چمتو کړي، خو باډۍ او نور وسایل د سټوکهولم یوه ترانسپورتي کمپنۍ مهیا کوي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. خپل سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. ما یو وړاندیز کوم چې تقاوت د معاشو په اړه کې محترمه د کوم وخت څخه چې د تقاوت پروسه را شروع شوې ده، د ډېر وخت ده او په پخوا کې چون بودیجه لږ وه، پیسې به لږ وې، مامورینو ته معاشونه د کیس په اکثر په ډول باندې به ورکول، د کال څخه په کال کې به یې واري ورکول. چې تر اوسه پورې دا پروسه داسې را روانه، زه وایم بهترینه لارې دا ده چې دغه معاش خو زموږ خپلې پیسې دي، د دولت سره امانت پرتې دي. ښه خبره خو دا ده چې دا کار سړی د پروسه را لنډ کړي، نه به اجخت ودون جنجالوتي، نه به ودون کیسوتي چې نن پیسې نهشته، نن ریاست چې تقاوت کې غال مغال دي هره ورځ. نو زه وایم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې، خو دغه دې پر یو ځای ورکړي. وخت مو نه ضایع کوم، بس موږ پیغام هم دغه.
بله السلام علیکم. ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه یو تن مایوب یم، د خوست څخه خبرې کوم. بله وروره، د خوست ټولو مایوبینو او ما شهدا او معلولینو ته دوه د پیسې راغلي. اوس تقریبا 4500 نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو، زموږ پیسې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوئ چې موږ اتیا نفره پاتې یو، شهیدان او معلولین د دغه معاش اولا کې او موږ ته روپی موږ ونه زوروي څو څو واره موږ په کرایو کې ورغلي وو شخصي موټر هم نیول دي شپږ میاشتې کېږي زموږ معاشونه یې نه دي اوله کړي یو دا چې زموږ معاشونه اوله کې او دا زموږ غږ به ته ورسوي. وسلام
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ غن نور پیغامونه راغونډ شوي دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
اتنی می بچی شوی لند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل لڅو میاشتو راهیسې په افغانستان کې زموږ د جګړې ډول بدل شوی، زموږ د افغان شریکانو په همکارۍ پوځیان په مشخصو قیوداتو عمل نه کوي او نور دښمنانو ته وار لمخه نه وایو چې زموږ پلان څه دی. جمهور رئیس ټرمپ بیا انتقاد وکړ چې خو امریکایي ځواکونو ګڼ ترورستان نیولي وو او بیرته خوشي کړي دي چې تر دې وروسته به داسې نه کېشي، او ده وویل چې د ګوانتانامو زندان به بیرته پرانستل شي او وبه نه تړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلیوان د سې شنبې په ورځ په کابل کې وو او دغلته یې له افغان چارواکو سره د سیمه ییزې ترهګرۍ په شمول په بېلابېلو مسلو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی وای په ټول توان به د افغانانو د توی شویو وینو غچ واخلي. اشرف غنی پرون ماشام په وزیر اکبر خان جماعت کې تر لمانځه وروسته دغلته راټول شویو خلکو ته په خبرو کې وویل د افغانانو روانه وژنه د ټولو اسلامي انساني او افغاني ارزښتونو خلاف ده او په ټول توان د خپلو هیوادوالو د وینې غچ اخلي. د ماسکو پولیسو د روسیې د اپوزیسیون د یو سیاستوال الکسی نوالنی دوه پیژندل شوي همکاران نیولي، او روسیه پرون د سوچی په تفریح شار کې د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو کانفرنس کوربه و. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې به روزګان ته مخه کړو. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او دینی علماو پرون د دوو بیلابیلو غونډو پر مهال په کابل او جلال آباد کې ورستي خونړي بریدونه په کلک کوټه کې وغندل او د اسلام سره په ټکر کې وبلل. په کابل کې روانه اونۍ په خونړي چاودنه کې تر سلو ډیر افغانان ووژل شول، او په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې حمله وشوه تیره اونۍ چې په دې حمله کې شاوخوا لس کسه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د افغانستان په پلازمینه کابل او جلال آباد کې د دولت ضد وسلوالو دیورستي خنړی بریدونو د ورزګانیانو غوسه راوپارولې.
پکلاکه غندو د اسلام وتلی کار دی، یو څوک نو دا د افغانیت او د شریعت څخه قانون سره ډیر خلاف کار دی. دا چې هر چا کړی دی پکلاکه مخالفی یو ټول ورزګانیان مخالفی یو،
او موږ ورزګانیان دا خونړی بریډ په کلاکه غندو.
دغه خونړی بریډونه د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال اوه غندل سو. د دغه بریډونو قربانیانو ته لمړی په ولایت مقام کې لسګونه قومي مشرانو او دینی علماو د لوی خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړه، او وروسته دینی علماو دغه بریډونه له اسلام سره په ټکر کې وبلل او دا یو غیر انساني عمل یاد کړ.
الله رب العزت وای کچا مسلمان په قست مړ کی جزا دهغه جهنم دی. دا چې دونی مسلمانان په یواپلا مری مرخلار د جواز د خدای په دین کې دیته نو پیدا کول.
لدی سره په یو بل غونډ کې هم چې سلګونه کسانو پکښ کې ګډون کړیو د غبریدونې پکل کوټو کو وغندل او له دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دی چې یو لړ شهرونه هم له ځان سره لیږدول. پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې د یادو برید کوونکو ملاتړ کوونکې جوونیسي او قانوني چلان دی ورسره وکړي.
او د روزګانیانو پر جمهور باندې دا غږ دی، سن روزګان صدر شاول دی او ستاسو ملاتړ دی. هغه سړی ته هر څوک چې وي چې افغانۍ وژني افغانۍ په قتل لسی هغه ته سخته سزا وه.
افغانستان ټول یو تن دی، یو وجود دی. کابل زموږ د دې تن زړه دی.
نو موږ په دې غم د هغو سره ځان شریک بولو. خدای دې وکړي چې دغه بریدونه اخري بریدونه اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د علماو سراسري شورا هم روسي بریدونه وغندل او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو امنیت خوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ ستاسو هغه نظرونه او پیغامونه اورو چې په کابل کې د شنبه د ورځې د برید په اړه تاسو سره شریک کړي دي. په هغه برید کې چې تر سلو ډیر کسان پکښې وژل سو، بیا به ستاسو نور ستونزو ته هم ورسو.
السلام علیکم. بار سلام د کابل د نړۍ پېښه ډېره سخته پېښه ولا او ټول افغانان په دې باندې سخت غمجن دي او خدای دې کړي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبر کوم. د کابل پرونی 14 سخت ودردولو، ډېر سخت خپه شو. الله تعالی د شهیدانو کورنۍ ته بخښنه وکړي. نور په افغانستان کې د خدای پاک د وینو بیدل بند کړي.
سلامونه، زه عبدالاحد خاکرانوال خاک افغان ولسوالۍ د خبر طرف تماس کوم. تېره ورځ د کابل په منځ کې د یو درندې چاودنې ریپورټ رسنیو خپور کړ او په دې کې زیات تلفات واوښتلو. زه وایم چې طالبان باید که چېرته په افغانستان کې جګړه مخ ته وړي، دوی باید بریدونه چې هغه د ملکیانو د تلفاتو سبب ګرځي هغوی ته باید ډېره توجه وکړي او له هغو د خزان وساتي. لکه نن چې په کابل کې دا مشکل رامنځته شوی دی، ولو که په دې کې به د کورنۍ چارو وزارت اړوند مسؤلین هم وي، خو د رسنیو په قول چې دي ډېر تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. موږ ټولو ملکیانو ته د زړه له تله د زړه له تله هغوی ته تسلیت وایو او هغوی سره په دې غم کې شریکان یو او پاتې شونو ته صبر جمیل غواړو. دوی خواران هسې په خپله غریبۍ اخته وو، ولو که دا مشکل ورته رسېدلی ده. له دوی سره له ټول افغانستان که طالب وي که ملا وي که عام هر څوک ورسره په دې غم کښې شریکان دي. خو باید دا طالبان دي که هر څوک یې خپل دښمن خپل دښمن په نښه کړي په داسې ځای کې چې هلته د ملکیانو سبب ګرځي. وسلام به احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند ولایت یو اوسېدونکی یم، همرازي او همشریکي کوم د کابل د زوردي مسلمانانو سره. دا چې په افغانستان کې هر ورځ د انسانانو د وژلو کېدل شوي دي، د وژلو ذمهواري یې په غاړه اخیستل شوي دي، آیا د دې افغان ولس د وژلو تعداد ده او د دې د ولس د وژلو تعداد تر کومه اندازې دوی په کښې کار اخیستی دي؟ د ورځې زر زر نفر غواړي چې ووژل شي که د ورځې 15 غواړي چې دوی ووژل شي؟ نو که رحم شفقت یې وکړي په دې ولس باندې، مهرباني دې وکړي، خپل د ایمان اظهار به دې نه کول کېږي چې سل دوه سوه یو نیم سل ووژه بس ته مؤمن یې مسلمان یې. اسلام په دې دهشت او وحشت سره منځ ته نه دی راغلی. اسلام په ورورولۍ، په اخلاص او په داسې لاره سره راغلی د افغانستان او په ټول نړۍ کښې ځلېدلی دی چې د اخلاق پر بنا باندې ځلېدلی دی. دا خو اسلام نه دی. په دې باندې د اسلام حکم څوک نه شي کولی. که چېرې څوک وغواړي یو څوک ووایي چې دغه مسلمان وو، نو چې دا یو انسان سل وژني دې ته مسلمان ویل کېدلی شي؟ نه ویل کېدلی شي. پاکستان او نور دولتونه چې د افغانستان د وینې تویدنه غواړي، د افغانستان د انسانانو کمښت غواړي چې په افغانستان کښې د انسانان کم شي، بالا دې چې ژوندي د ټوله ختم شي، دا خو د منلو وړ نه ده. الله جل شانهو دې په نړۍ کې اسلام او مسلمانان ته قرار ولري. والسلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم انعام لاغی دکر نهار ولای د جړو سوالی ما ده د لوړ پړو چا واک سردا هوسته د پرونی حمله چې په کابل کې ورسوه نور ډیر ملکیان شهیدان سول په شهادت ورسېدل او ډیر زخمیان سول لا په شهیدان ولا پاک کی تکان تعدل شفا ورکی مرد کوردی سا غم راجی سیو ازمان داکتر سے بشرپانی و داکتر سے ببدلہ چخدا خواهیش دی باید جید بریتون مخرین شایرون شفا ورکی داکت خارج مفوتان کی پدای وومی کی تو بوره سبین با سلگون از مرد بنا یا شهیدان سول او دیگونا سلگون تکان سول ایاد جی مرسول سول جی مرسول داگر وقت چاگی
افغانستان خپل روح خپل ما وزنه پاکستان بخلا افغان ما وزنه منه له هیله د اسلام پیغام نه شي
د کابل وروستی تروستی مسؤلیت د اول د کارځای په غاړه دی چې 1200 طالبان د بګرام نه خوشي وکړه. دوهم د اشرف غني په غاړه دی چې اوس د حکمتیار تروریستي ډلو د بندیخانه نه خلاص وکړه. د کابل خاریان زما په عقل زما په فکر د دې په غاړه ونیسي چې دوی د تروریستي ولې خوشې وکړه.
هلو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې محترمین. دا د کابل برید موږ په کلک الفاظ سره غندو. دا د اسلام خلاف او د قرآن خلاف عمل به هر څوک شي کوي څکه طالبان وي که غیر طالبان وي که هر څوک یې د دې په وړاندې باید سخت مقاومت وشي. او نور دا د زغم خبره نه ده چې نور دلته خلک وایي چې ویې غنده او فلانې وکړه. دا کار په غندلو نه کېږي. له دې سره دې سخت عمل وشي. له دغو خلکو سره د عمل وشي او د دغو له هغو خلکو سره د عمل وشي دا خلک روزي او افغانستان ته رالیږي. نور نو د ټولې نړۍ کښې موږ دا غواړو چې د دې خلکو په ضد باندې سخت ګامونه پورته کړي. او دا خلک د اسلام د چوکاټه وتلي دي. آیا سل کسان انسانان سل کسان پسونه به چرګان به څوک ووژني؟ اسلام کار ده. دا څنګه طالبان دي چې دا عمل یې په غاړه واخیست او دغه ناوړه او دغه غیر انساني عمل یې په غاړه واخیست. وسلام به احترام.
هو زه عبدالرحمن رحماني د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام پرېږدم. دغه کوم پرونۍ غمیزه چې پېښه شوې ده د تر شا د لاس د کسابانو انسانان د کسابانو دی. اول زما غږ پر هغه د پښتونخوا والا دی هغه د چې وایي موږ لر او بر پښتانه یو دي. پر هغو باندې زما دا دغه دا غږ دی چې ستاسو غیرت کوم ځای ته ورسېدی. ستاسو هغه کوم افغاني شهرت څه شي وایه چې موږ دا څو کاله کېږي چې د افغانانو سره هم ځان دورې دورې کوي د پنجابیانو سره هم ځان دورې دورې کوي. د هغو غیرت نن کوم ځای کې ته رسېږي؟ کوم ځای کې باندې دی غږ کوي؟ وسلام په ازادي راډیو به احترام.
السلام علیکم. زه پیغام پرېږدم د کاپیسا ولایت نه. که دغسې جنایتکاران دغسې بدبخته د وطن دښمنان که اعدام شي او داسې اختطافشان اعدام شي داسې قاتلان اعدام شي انشاءالله چې د حکومت او د ملت وطن به نور هم رانږدې شي. او که داسې جنایتکاران نن بندیانېږي او سبا ازادېږي او بېرته خوشې کول کېږي زه وایم چې دومره به وطن د حکومت او د ملت پیدا شي چې حتی څوک به یې تعبیر هم نه شي ایستلی. نو زه دغه کسانو چې اعدام کړل په پلچرخي کې زه له اشرف غني نه ډېره ډېره مننه کوم. دغسې خونخوران دغسې جنایتکاران دغسې وطن پروشان او دغسې مظلوم ماشومان چې حلالوي او دغسې خونخوران چې اعدامېږي زه دې باندې افتخار کوم او ډېره ډېره مننه د فعلي حکومت نه چې دغسې کسان اعدامي پلچرخي کې او دې باندې باید شرعي حکم په افغانستان کې جاري شي چې دغسې کارونه وشي چې څوک داسې کارونه ونه کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو نظرونه وی چې په کابل کې د روسي خونړي برید په اړه مو زموږ سره شریک کړي ول. البته د یادونه کوم چې دا پروګرام او پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ فقط ستاسو پیغامونه خبرو او ستاسو نظرونه تر خلکو او چارواکو رسوو. د کابل د روسي برید په اړه د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم په کابل او هم په ځینو ولایتونو کې د خونړیو پیښو پر وړاندې خبرګون شولې دی. د دغې شورا رئیس مولوی قیام الدین کشف د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دا ډول حمله په اسلام کې ځای نه لري او دوی غندي. په دې اړه غواړم د خپل همکار محمد حدیث پردیس یو راپور در واورم چې د غونډې ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستۍ خونړۍ حملې وحشیانه او غیر اسلامي وبللې. دغه شورا رئیس مولوي قیام الدین کشف د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دوی دا ډول حملې په کلکه غندي او په خبره یې دا ډول حملې په اسلام کې جواز نه لري. د ښاغلي کشف په خبره په دا ډول حملو کې اکثر ملکي وګړو ته مرګوب لاوړي چې د اسلامي احکامو خلاف عمل دی.
د وروستۍ ورځو وحشیانه حملې چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسیدلی، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایی حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکی افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول، په کلکه غندي او هغه غیر اسلامی او غیر انسانی عمل بولی.
نوموړي دغه شان په پاکستانی علماو جدي انتقاد وکړ، ویل چې هغوی په یو اړخیز ډول انتحاري حملې یوازې په پاکستان کې ناروا بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شاوخوا لسو ورځو کې کابل او یو شمېر ولایتونه د خونړیو حملو شاهدان دي. له دغو حملو خونړۍ هغې د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته وشوه چې د کورنیو چارو د وزیر په خبره له کابله 103 تنه ووژل شول او 215 تنه ټپیان شول. دغه شان د تېرې دوشنبې پورز د کابل په لویدیز کې د 111 فرقې د یو کنډک په جزوتام حمله کې د ملي اردو 11 سرتیری ووژل شول او 14 تنه ټپیان شول. تیرونی د کابل په انټر کانټینینټال حمله کې هم 22 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم انتحاري او وسلوالو حملو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په تړاو د افغان حکومت هڅو ته په اشاره سره وایي هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي دا ډول اعمال له اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي.
افغانستان من هیڅ کشور اسلامي
افغانستان دی یو اسلامي هیواد په توګه د دینی نصوصو په اساس موږ په سولې ایمان لرو او بیا هم ټینګار کوو هغوی چې سولې ته ناراضي دا کاری له دین سره مخالفت دی.
دغه شان مولوی سمیع الله ریحان یاد خبری ناستې ته وویل چې افغانانو د جګړې ماهیت پیژندلې او په خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي بسیچ ته اړتیا ده. د ښاغلي ریحان په خبره د افغانستان وضعیت ډیر حساس او نازک دی او باید ټول سیاسي اختلافات پرېږدي او د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره سره یو لاس شي.
د افغانستان د علمانو سرتاسري شورا څرګندونې مو واورېدلې. ستاسو د نورو ستونزو او شکایتونو پیغامونه هم را رسېدلي دي چې دلته به یې په ګټه سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمود لایم بلمن ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو او حکومت څخه دا هیله کوم چې نور د پټاونه بند کړي او جنگ کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه تاسو خبرې خبري کوم دا افغانان څه چنځي ټوټې ولا پاتې دي. زه ډېر په خوشاله یم چې موږ لار خپل وطن ته کاربارونه نسته. شنه مو پلیسي ده دلته پلیس سلام ډېر تنګول کوي.
بله السلام علیکم. زه یو تن مایوب یم، د خوست څخه خبرې کوم. بله وروره، د خوست ټولو مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پیسې راغلي. اوس تقریبا 4-5 زره نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو. زموږ پیسې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې زموږ د اتیا نفره پاتې یو شهیدان او معلولین د دغې معاش اولا کې او موږ ته روکی مون ونا زوروی سوتو واره مون په کرایو په ورغلیو شخصي موټر مې ولدي شپږ میاشتې کې زو زمون ماشونه نه دی اوله کړي یوه دا چې زمون ماشونه اوله کې او دا زمون غږ به تور سوي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیرجان ولایت کابل مسوالی مسین خبر کوم. من ته دې مې سکی ز ماجر سی او من ته هیڅ څه کومه کو نه کړ. دوی ویل زموږ د زمې ماجر څه کومه کو کومه کو موږ ته هیڅ څه نه کومه کو او هغه تم ته لاړم کو سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغلم مسو وزارت هیڅ به پر می دې موږ ونه سین نه درس کړم دې به دې به نه سوال کو نه جواب راځه به دې سره وشو نو دې تاسو رقم کار حساب شو دې وې موږ عدالت کو موږ دا کو ماجه سره نو ماجه به سره رقم راځي خپل وطن ته نه دې ما کور نه می جای نه می دا دې موږ پیغام دا.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت مکرم ولسوالۍ نه خبره کوم. زما دا پیغام دی چې د غزنی رادیو له کارکونکو نه چې د خدای په خاطر سره لازمي پیغام نشر کړی. مکر په ولسوالۍ کې له دوه جراش کې ولس نفر په دې تور باندې شهیدان شوي دي چې باج د کندهار باج د هلمند باج له کابل له طرفه شکوم موټر راولي واړه موټران قیامت واړه موټران دلته مکر په ولسوالۍ کې په اکثره سیمو کې د زورواکو لخوا چاربکیان نه د پاسون نفر د هغو لخوا کتول کېږي او دوی په شهادت باندې رسېږي. مټر مور کېږي د الله سورج مخکې مکر د کندهار ولایت اوسېدونکی و. دای ورسته کجبان سرالو چې ځان یې وکول هغه د پاسون نفر ول. ما ټول مسلمانانو ته دا ارزو ده چې هر څوک په جلار باندې سفر کوي مازدیګر له لمانځه بعد باید په جلار باندې رانه شي او د ورځې م ډېرې چاته کوي. بکر ولسوالۍ کې ډېر بدال دی قسم په خدای ده که دا نن څلورمه ده چې یو نفر یې شهید کړی دی قریبان یې نه معلومېږي چې کوم ځای به وي کومې علاقې به وي. په یوه سترګه کې پیدا شو نو خدای علم په لري چې موټر به دې وغواړي پیسې به دې وغواړي ټیک سب پیغه سوي خو دا زما پیغام نشر کړي چې ټول مسلمانان خبر شي. خدای په امان.
بله السلام علیکم. احمد ظاهر تلم لوګر ولایت ازر ولسوالۍ اکبرخیل کلي نه اوس مهال در سره بېسودو پل نه تماس کیم. دغه د بېسودو پل سر کې چې کوم ملي اردو عسکر ولاړ دي دا خو زیاتای دا ځکه چې ځینې نه امن سیمې دي چې هلته د پوز نشتوالی ده او دلته د پلیس سر کې دوی همداسې ولاړ وي کوم موټر همداسې صحیح تلاشي ته دوی نه وي ولاړ. خو بیا هم په هر حال د دوی شتون دلته صحیح ده. خو ترافیک چې کوم دي هغوی هم دا مسؤلیت لري چې ګاډي تصادم یعنی ټکر په وخت کې دوی هلته ځان ورسوي. خو دا پولیس ته خو دا اړتیا نشته چې دوی د پلو په سر کې ولاړ وي او کوم ګاډي چې تېرېږي دوی او پلو کې بیا داسې راشي چې یو ګاډی ودرېږي نو بشي خو بیا مسلسل څو ګاډي ولاړ وي. نو دغه مخواهش ده چې ځینې نامې سیمې دي هلته بیا نو اردو او پولیس دا هېڅ شی نه وي او یوازې مهاجي پولیسو سره جنګېږي. خو دلته دا بېسودو پرې کې چې دوی ولاړ وي دوی ما دا خواهش ده چې دوی دسې ناامن سیمو ته ولېږدوي. او دا خو د ترافیکو کار ده. دا خو د دوی کار هم نه ده چې دوی پل په سر کې ولاړ وي او رکشې او کورونا او دا موټر دوی تلاشي کوي. دا خو دوی کار هم نه ده. دغه مې پیغام و. السلام علیکم.
السلام علیکم. ننګیالی افغان یم د زابل خاکوان سربند علاقه څخه. هر افغان چې د هیواد په سطح یو سیاسي پروګرام پلی کړي او په هیواد کې د سمسمکې ټکاو لپاره ګټور ته ثابت شي او د هیواد خلکو ته د هوساینې سبب کیږي زه هغو ته درناوی لرم او ورته مبارکي وایم. په ټولو کې په افغانستان کې چې کوم کار اوسې سوی د سیاسي کار هغه ده چې افغانستان په وچه کې ایثار هیواد ده او موږ تر اوسه په اقتصادي لحاظ دلته معاشره وولو. یوازې مو یو هیواد ته لاس غځولی سوای چې هغه پاکستان ده. ولله الحمد چې د افغانستان د اوسني مشرتابو په کړنو سره د هیواد اوسني سیاسي وضعیت او اقتصادي وضعیت بدلون موندلی ده او د هیواد هرې خواته لار پیدا کړې ده لکه د چابهار او نورو خطاسو ته ټول معلومې دي. نور نو تفصیل ته ضرورت نشته. لهذا د طالبانو څخه هم همداسې یو درخواست کوو چې داسې سیاسي کار وکړي چې نړۍ ورته حق پکه شي. وسلام به احترام.
بله زما نوم کریبلا احمد دی د پکتیا څخه. غوښتل مې ووایم چې زه یو مایوب یم خو غواړم زده کړو ته دوام ورکړم او زده کړې ترسره کړم. دا چې زه په کلي کې دوکاندار یم او ماشومانو ته درس ورکوم او بیا هم زما زده کړې په ځینو برخو کې کمې دي، یعنی هغه ضرورت نه پوره کېږي کوم چې زموږ د کلي شاګردان او ماشومان ورته لري. لهذا زما د ازادي راډیو غوښتنه دا ده که چېرې ته دوی ته په خپله معلومات کېږي او یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت له کوم چارواکي سره خبرې کولی شي زما لپاره دې دا معلومات واخلي چې په کابل کې کوم داسې د زده کړو لپاره د معیدینو لپاره خصوصا ځای شته او که نه، که په دولتي چوکاټ کې وي هم حاضر یم او که چېرته په شخصي ډول وي نو د پیسو په بدل کې هم، خو باید دومره کار زما لپاره ازادي راډیو البته که چېرته ترسره کړي نو خوشحاله به شم چې هغه ځای د معیدینو لپاره مساعد وي یا جوړ وي.
مننه کوم وروره ستاسو له پیغامه. ازادي راډیو به لاړوندو ادارو سره ستاسو د ستونزې د شریکولو هڅه وکړي. یو ځل بیا غواړم یادونه وکړم چې په دې پروګرام کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته او یوازې ستاسو د ستونزو او پیغامونو پر اساس جوړیږي. موږ هڅه کوو ستاسو ستونزې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. د دې پروګرام په تنظیم کې زما همکار تای روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دهسم شور ما شوری ما شر وسم چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم پکاز کته کور دمت مروسم پکاز کته کور دمت مروسم دهسم شور ما شوری ما شر وسم چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم چه پز کریے خلوت بت کنا کیجے چپ سے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پہ یاد میں جگا روسوں تہا سنم پہ یاد میں جگا روسوں چتا حسن شور ما شوری ما شر وسوں چتا حسن شور ما شوری ما شر وسوں پکا رکھتا ہے کور دمج مروسوں چتا حسن شور ما شوری ما شر وسوں دزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واقع چه دزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واقع دا پلاک پشبستان کے کمروں سو دا پلاک پشبستان کے کمروں سو دهسم شور ما شوری ما شر وسم چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم پکا رکھتے کور دمج مروسم چه دهسم شور ما شوری ما شر وسم سمیه تا غټیو خلکړه پټه دس کو لاہ جمی کوردا آزا روس دس کو لاہ جمی کوردا آزا روس چورد مجم روس چورما شوریہ ماشا